می توانین به شماره 0796-061-061 پیام بگذارین، ما در برنامه بعدی حتما می گیریم نظرتان. در یک ساعت دیگر فرشته جلالزی با شما خواهد بود. خدا نگهدار.
تا ازادی راژیو آوریدونکو، السلام علیکم. پروگرام تا بخیر اغلاست در ساعت سهر لست و جسوه د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه تر یولو صبح جو ده، او تر یولو صبح جو به تاسو باندې خبرونه کې د سیمې او افغانستان پر حالاتو وروستي رپورټونه او خبرونه واوري. په دې خبرونه کې به واوري چې په بې ساري شمېر کډوال د پنجشنبې په ورځ هم د بالکان هیوادونو له لارې هنګري ته ورسېدل، او اتریش یې دې تاړ کړی چې بهر ته د اورګاډي د تلو خدمات بند کړي. خو اول پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د خوراکي موادو د کموالي له امله اندېښنه څرګنده کړې او پر نړیوالو یې د مرستې غږ کړی دی. یوه هالندۍ میرمن چې په کابل کې څه موده مخکې تښتول سوې وه خوشې سوې ده. د امریکا په سنا کې له ایران سره د چمي موافقې لپاره په لومړي ځل رایې اخیستو کې د دې موافقې د ردولو هڅه ناکامه شوه، او د برېټانیا، فرانسې او جرمني مشرانو له ایران سره د چمي موافقې ملاتړ کړی دی. د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د خوراکي موادو پر کموالي اندېښنه څرګندوي او وایي چې له هرو څلورو افغانانو یو د خوراکي موادو د نشتوالي له ستونزې سره مخامخ دی. په افغانستان کې د هغو خلکو شمېر دوه برابره زیات څرګند شوی چې د خوراکي موادو له نشتوالي سره مخامخ دي. په دې راپور کې چې ملګرو ملتونو او ورسره همکارو ادارو یې په ګډه برابر کړی، د هغو افغانانو شمېر چې د خوراکي موادو له کموالي څخه ځورېږي او د خپلو ځمکو خرڅلاو او یا له خپلو خپلوانو څخه مرستې غوښتو ته اړ سوي، له یو نیم میلیون څخه زیات ښودل سوی دی چې د تېر کال په پرتله څه باندې 3 لکه کسان ورباندې زیات سوي دي. یوه هالندۍ میرمن له برمتنیونکو سره د یو اتیا ورځو له تېرولو وروسته پرون خوشې سوه. میرمن آنیا دبیر چې له 15 کلونو را په دې خوا یې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو او په څو وروستیو کلونو کې په کابل کې د یوې سویسی غیر حکومتي ټولنې لپاره کار کاوه، له ډېرې مودې راهیسې په کابل کې اوسېده، او د جون په 22مه په کابل کې په رڼا ورځ د څلورو وسلوالو کسانو لخوا وتښتول سوه. د هالند بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې آنیا دبیر په کابل کې د هالند په سفارت کې ده او روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. د میدان وردګو په نرخ ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې دوه ولسي وګړي چې یو ملکي انجینر و وژل شوي دي. د میدان وردګو د والي ویاند په یوه خبر پاڼه کې وایي چې دغه چاودنه پرون ماښام د نرخ ولسوالۍ په قرهچغ سیمه کې هغه مهال وسوه چې د ملکي وګړو یو موټر د سړک د غاړې پر یوه ماین برابر سو. د بیان سره سم له پیښې وروسته کله چې امنیتي ځواکونه سیمې ته ورسېدل، د هغو پر موټر هم د ځای پر ځای سوي ماین چاودنه وسوه چې څلور سرتیري یې زخمیان کړل. او ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په هیواد کې د سولې ټینګښت په اوسني میکانیزم کې د اصلاحاتو لپاره یوې ملي اجماع ته اړتیا لري. ښاغلی غنی د لوی کندهار د ولسي شورا له غړو سره په کتنه کې چې پرون ماښام پارک کې سوې ده وویل چې د ملا محمد عمر د مړینې له اعلان څخه وروسته افغانستان له انزوا راوتلی او زیات هیوادونه د سولې لپاره د افغانستان د حکومت د دریځ ملاتړ کوي. ولسمشر غنی د لوی کندهار پر ولسي شورا چې د کندهار، زابل، ارزګان، هلمند، نیمروز او فراه استازي ګډون پکې لري غږ کړی چې د سولې د ټینګښت د څرنګوالي په اړه خپلې طرحې په لیکلې بڼه جوړې او جمهوري ریاست ته وسپاري. د غونډې برخوالو غوښتنه وکړه چې د سولې د بهیر د لا پیاوړتیا لپاره دي په افغانستان کې د سولې خبرې وشي. د امریکا د متحدو ایالاتو په سنا کې له ایران سره د اټومي موافقې لپاره په لومړۍ راګیری کې د دې موافقې د ردولو هڅه ناکامه سوه. د موافقې د بریالیتوب لپاره 6 رایو ته اړتیا وه، خو نتیجه 50-22 په وړاندې سوه. اکثر دیموکراتانو د موافقې په پلوي او جمهور غوښتونکو د موافقې پر ضد رایې ورکړې دي. د کانګرس غړي یوه بله اونۍ وخت لري چې له ایران سره د اټومي موافقې په اړه چې پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه په تدریجي ډول فسخه کوي څېړنه وکړي. له موافقې سره سم تهران ژمنه کړې چې خپل لانجمن اټومي پروګرام به محدودوي. ایران او د نړۍ شپږو لویو قدرتونو له 2 کلونو خبرو وروسته د روان کال د جولای په 4مه نیټه په ویانا کې دا موافقه وکړه. ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې که کانګرس دغه موافقه رد کړي دی به یې پرېکړه ویټو کړي. ښاغلي اوباما ویلي په سنا د خپلې ویټو د ملاتړ لپاره کافي رایې هم لري. انتقاد کوونکي چې اکثر جمهوري غوښتونکي دي وایي چې جمهور رئیس باراک اوباما په دې خبرو کې ایران ته له حده زیات امتیازونه ورکړي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د سنا مشران به په دې مقصد بیا هم د رایې اخیستلو غوښتنه وکړي که نه. د بریتانیا، فرانسې او جرمني مشرانو له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ کړی دی. د بریتانیا صدراعظم ډیوید کامیرون، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د جرمني صدراعظم انګیلا مرکل د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکلي، په داسې حال کې چې بلا تکلیفي په ټول نړۍ کې اوج ته رسېدلې ده، د ایران د اټومي موافقې په اړه د امریکا په کانګرس کې د روانې اونۍ رایې اخیستنه د ډیپلوماسۍ د اغېزمنتوب د څرګندولو یو ښه فرصت دی. کامیرون، مرکل او اولاند لیکلي چې دا موافقه چې د ایران لپاره د اټومي وسلې د ترلاسه کولو ټول لارې بندوي د دوه کاله سختو او مفصلو خبرو نتیجه وه. ناټو تړون د روسیې لخوا د اوکراین سرحد ته نږدې د یوې پوځي اډې د جوړولو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د ناټو یو ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دغه تړون د اوکراین سرحد ته نږدې د روسیې د پوځ لخوا د لوی پوځي اډې د جوړولو او د اوکراین د بې ثباته کولو د هڅو له کبله اندېښنه لري. رویټرز خبري اژانس د دوشنبې په ورځ خبر ورکړ چې روسیه په بلګورد اوبلاست کې چې د لوهانسک ښار ته نږدې په سرحد کې پروت دی د یوې لویې پوځي اډې د جوړولو کار پیل کړی دی. د لوهانسک ښار د اوکراین د بحران اصلي مرکز دی چې د دولتي ځواکونو او د روسیې د پلویانو بېلتون غوښتونکو لخوا پرله پسې جګړې او نښتې پکې روانې دي. ناټو وایي چې بېلتون پال د روسیې ځواکونو لخوا روزل کېږي او وسلې او تجهیزات ورته ورکول کېږي. د راپور له مخې په هغه سیمه کې چې ویل سوي د روسیې پوځ اډه پکې جوړوي یو شمېر کارګران لیدل کېږي چې د اوکراین له پولې 10 کیلومتره لرې یوه ساحه یې احاطه کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور پر اساس د خپرو شویو اسنادو په حواله ویل سوي چې د روسیې دفاع وزارت د 300 هکتاره ځمکې په ساحه کې هلته یوه اډه جوړوي او پلان لري چې له دې اډې څخه په توپچي، دافې هوا او زغروالو برخو کې د سرتیرو د روزنې لپاره کار واخلي. او د عراق په لویدیځ انبار ولایت کې یو لوړ رتبه مقام د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش لخوا د ویشتل سوي هاوان په چاودنه کې زخمي شو. د انبار ولایت د مرکز رمادي د جنوبي سیمې همیرا چارواکو ویلي چې فالح الساوي پرون په داسې حال کې زخمي سوی چې د داعش پر ضد د پوځي عملیاتو د تفتیش په حال کې و. ایساوي د انبار د ولایتي شورا مرستیال مشر دی او له پیښو وروسته بیرته پوځي اډې ته ستون شوی دی. رمادي په مې میاشت کې د داعش د وسلوالو لاسته ورغی، که څه هم په د عراق صدراعظم حیدر العبادي ژمنه کړې وه چې رمادي به په څو ورځو کې له داعشه بیرته ونیسي، خو عراقي ځواکونه په انبار ولایت کې د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره چې داعش ولکه پرې ټینګه کړې ډېر ورو پر مخ روان دي. سات لس بجې او اته دقیقې سوې دا خبرونه به مو تر یولسو بجو ده. په دې خبرونه کې اول د ملګرو ملتونو د سازمان یو رپورټ اورئ چې وایي په افغانستان کې خلک د خوراکي موادو له قلت سره مخامخ دي او پر نړیواله ټولنه غږ کوي چې خپلې مرستې زیاتې کړي. په دې خبرونه کې به د کابل شاریانو د یو شمېر کابل شاریانو خبري واورئ چې په ښار کې وایي د هوایي ډزو د خلکو د قتلونو او امنیتي ځواکونو د بې تفاوتۍ له امله اندېښنه لري.
په دومره خلکو، په دومره پولیسو کې، په دومره حکومت کې، په مرکز کې داسې خلک ویشتل کېږي، بي بي سینا کې ډاکټران ویشتل کېږي، هیڅوک یې پوښتنه نه کوي. حکومت هم داسې وي، څلور لکه پولیس او بیا داسې موټر خلک ګرځي.
په دې خبرونه کې به په سیمه ییزو مسایلو کې د خیبر پښتونخوا څخه په یو رپورټ کې واورئ چې په پېښور کې د پاک افغان ولسي تړون په افغانستان او پاکستان کې د روانو حالاتو او د دواړو هیوادونو د اړیکو ترمنځ غونډه درلوده.
منګ وینو چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ کوم نس دیوال راغلی او خبرې خاړه طرف ته روانې وي، په هغه کې یو بریک راغله، په هغه کې څه غلط فهمي هم پیدا شوې او هغه تعلقات چې د تیرو شپږو اوو میاشتو راسې په ډېر خطرې کې سره په مخ کې روان وو.
په دې خبرونه کې به د سیمه په نړیوالو مسایلو کې واورئ چې د پنځم بپورز په بیسار ډول زیات کډوال د بالکان د هیوادونو لاري هنګری ته داخل شول او د اوتریش حکومت مجبور کړ چې بهر ته د اورګاډي د تلو خدمات په ټپه ودروي. په دې خبرونه کې د ځوانانو اونیس پروګرام هم خبرو. د ملګرو ملتونو سازمان او د دې سازمان یو شمېر نورو همکارو ادارو په ګډه یو رپورټ پرون خپور کړ چې په دې رپورټ کې په افغانستان کې د خوراکي موادو د کموالي او د فخر په اړه خبرې شوې دي. په دې رپورټ کې ویل شوي دي چې ګڼ شمېر افغانان د خوراکي موادو د کموالي له امله د دې ته مجبور شوي دي چې خپل جایدادونه خرڅ کړي او یا له نورو خلکو څخه د مرستې غوښتنه وکړي. ملګري ملتونه وایي له افغانستانه د نړیوالو ادارو وتل د دې سبب سوی چې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب سي او د فقر کچه لوړه سي. احمد تکل په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د خوړو د خوندیتوب او کرنې د کلاستر اف اس ای سی د راپور لمخه په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر دوه چنده شوی چې د خوړو لنه خوندیتوب سره لاس گریوان دي. په دې راپور کې چې ملګرو ملتونو او څو همکارو ادارو یې په ګډه برابر کړی د هغو افغانانو شمیر چې د خوړو د نه خوندیتوب لکبله د خپل ځمکو خرڅلاو یا ل خپل خپلوانو څخه مرستې غوښتو ته اړوځي ل 1.5 میلیون زیات خودل شوی چې د تیر کال په پرتله څه باندې 3 لک کسان پرې زیات شوی دي. دا هغه وګړي دي چې له بیړنیو حالاتو سره د مقابلې لپاره خپل ټول امکانات لګولي او اوس دې ته اړ شوي دي چې خپل ځمکې وپلوري، خپل ماشومان د کار کولو په مقصد له ښوونځي وباسي او یا پر خپل خپلوانو تکیه وکړي. راپور یادونه کوي چې د مرستو کمښت دا ستونزه لا زیاتولی شي. د خوړو د نړیوال پروګرام استازي وحید الله امنی ازادۍ رادیو ته وویل چې ملګری ملتونه پر روان ژمي کې له اړو افغانانو سره د مرستې لپاره 1.5 میلیون ډالر ته اړتیا لري.
همدا اوس موږ د بودیجې له کمښت سره مخامخ یو او 1.5 میلیون په شاوخوا کې ډېر عاجل مرستې ته اړتیا لري چې هغه موږ د ژمې په موسم کې د دې مخته چې واو لارې بندې شي او موږ هغه سیمو ته چې لارې بندې یا بیا تقریبا شپږ میاشتې ژمې په کې دوام لري هغوی ته موږ مخکې نه چې لارې بندې شي خوراکي توکي ورسوو.
د راپور لمخې تیر کال په سلو کې 4.5 افغانان د خوړو د نه خوندیتوب له ستونزې سره مخامخ وو، خو دا شمېره سږ کال په سلو کې 15.9 ته لوړه شوې ده او په دې کې نیمایي هغه کورنۍ دي چې نارینه مشر نه لري. په راپور کې سپارښتنه شوې چې په لومړي سر کې باید هغو کورنیو ته ځانګړې پاملرنه وشي چې مشري یې ښځې کوي او یا له خپلو استوګنځایونو څخه بې ځایه شوي دي. خاغلی امانی هم دې ډلې وګړو ته د مرستې پر اړتیا ټینګار وکړ.
زمونږ هغه د ژوند ژغورنې پروګرامونه مثلا د ستې تغذیه د کلمې د ټیټو ماشومانو تداوی چې په خوارځا کې اختري او همدغه ځای عامله او شیدین کوون کې مایندې چې هغه په خوارځا کې اختري. دغه ډول په کابل کې موږ د 500 شاوخوا کې هغه کمپونه لرو چې ټول تال د افادو شمیره د 50000 نه تر 50000 کسانو پورې رسیدي. موږ د ورسره کولای شو دوی ته مرسته وکړو. دوی کومه مطالعه شکل چې لازم نه ده شاید هغه دومره زیات نه وي.
راپور همدار زیادونه کوي چې 1.3 میلیون وګړي یعنی له هر 3 افغانانو څخه یو په منځنۍ کچه د خوړو لنه خوندیتوب سره مخامخ دي. راپور د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې په حواله وایي چې که څه هم په افغانستان کې به سږ کال یو څه زیات غنم تولید شي، خو ګڼ شمېر بېوزلې خلک به دا توان ونه لري چې له بازار څخه خواړه په بیه وپیري.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې به ورسته لا کونړه د ځوانانو نیوز پروګرام درته وړاندې کوونه. دغه پروګرام د اوریدو لپاره را سره اوسئ. د ازادي رادیو خبريال احمد شاه فطرت له فرا په رپورت کې وایي چې د فرا ولایت په خاک سفید ولسوالۍ وسلواله حمله روانه ده. فطرت دا اوس را سره د ټلیفون په لاین کې دی. نو فطرت صاحب، د خاک سفید ولسوالۍ باندې حمله څه وخت شروع شوې ده او نور جزئیات یې څه دي؟ لطفا اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
لمړی تاسو جرازی سے وړاندې کوم په خاطر چې ولې سوالي لټیږي د سوالو مخالفانو بریده په شدت روان دي څو شېبې مخکې ما د فراه د خاکسي د ولسوالۍ د امنیه قمندان در خبره وکړه. هغه وایي چې جګړه اوس هم روانه ده او د وسلوالو طالبانو شپې پر ولسوالۍ حمله کړې او هڅه کوي د ولسوالۍ تر کنټرول لاندې راولي. ماسري په حال کې ده. قمندان وویل چې مکې ځواکونه چې ورغلي وو د هغوی وسلوالو نیولې او هغه سره وتللي وو د ورته رسېدلې او کومکونه رسېدلي نو دوی ته هم ستونزمنه ده چې هلته جګړه پر مخ وي تر اوسه پورې دوی ته کومکې اندرې.
نو فکر کوم دا ټلیفون لاین کې اڅه ستونزې ته دا د فطرت صاحب ساسیا وازم ډېر صاف نو سره د لوریدم کو ټلیفوني ارتباط مقطع سو له احمد شاه فطرت سره تاسو له فرا د ازادي رادیو د خبريال احمد شاه فطرت رپورت واورئ چې وايي د فرا په خاک سفید ولسوالي باندې وسواله حمله روانه ده. د ازادي رادیو خبرونه را سره اوري په دې ارتباط به نور جزئیات هم په خبرونه کې ورسته درته وړاندې کوو. د کابل شاریان د کابل شار کې د بیامنیتی لامل شکایت لري او وایي چې په شار کې خلک وشل کیږي، هوایی ډزې وخت نا وخت کیږي او وسلوالي نشت کیږي او دوی د دغه مسلې د مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو د بې تفاوتۍ څخه باندې انتقاد کوي او له دې څخه شکایت لري. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران په دې اړه له کابله یو ځانګړی رپورت لري.
د احمد شاه مسعود د 14 تلین د منځلو پورز د کابل واټونو عادي غنګونه نه درلوده، بلکې د خار فضا هوایي ډزو او واټونو هغه موټر نیولې چې د احمد شاه مسعود او نورو جهادي شخصیتونو انزورونه پرې لګیدلی وو. د کابل خار اوسیدونکو وایي چې دغه د موټرو کاروانونو وسلې لرلې، هر ځای چې غوښتل ډزې کولې او عام خلکو په خار کې د امنیت احساس نکوه. د ګلخان په نوم د ټکسي چلوونکو وایي چې د چهارشنبه پورز لويري مزدورې ته نه راوتلې او دغه کاروانونو خود له چ کابل کله هم خوندې نه
بدومره خلکو بدومره پولیسو کې بدومره حکومت کې په مرکز کې داسې خلک وشتل کېږي بی بی سنا کې ډاکټران وشتل کېږي هیڅوک یې پوښتنه نه کوي. حکومت هم داسې وي څلور لکه پولیس او بیا داسې موټر خلک ګرځي ورا ګرځي خلک بولي بنسبي جوړوي دا کار ده حکومت هم داسې کار کوي.
بسم الله د کابل بل اوسیدونکي وایي چې حکومت باید دا ګروپونه وپوښتي ځکه دوی د پولیسو په وظیفو شکې شوي دي.
دا د کوم تعصب د لحاظه نه وایم په شهر کې شروع چپاول تاسو خپل ول د بیرغونه او کشو موږ داسې فکر کوو چې موږ هیڅ نه پولیس ملي پولیس لرو نو اردو لرو نو هیڅ داسې کوم مسؤلیت دوی پر غاړه ونه نیوي ټول شهر مسله وو.
د شهیدانو ونې او د احمد شاه مسعود د تلین مراسم هر کال د سپتمبر د میاشتې په نهمه نیټه جوړیږي. خو د خلکو په وینا په دغه مراسمو کې ځان ښودنه او بې بندوباره خوځښتونه ولسته په یوه سرخوږي بدل شوي دي. له دې سره په دې ورځ د کابل ښار د بیلابیلو سیمو څخه د وسلوالو نښتو، هوایي ډزو او د خلکو ډبولو خبرونه خپاره شوي دي. د ملي امنیت ریاست وایي له دغو کاروانونو یو شمېر کسانو په امنیتي منصبینو چې د دوی د بندوبارۍ مخه نیول ډزې کړي. د ملي امنیت یو افسر یې وژلی او په دوه بیلابیلو سیمو کې د یوه ډاکټر په شمول څو کسان ټپیان شوي دي. سړکونو ته راوتلو کسانو هغه مهال د ملي امنیت پر عسکرو ډزې وکړې چې کله دوی غوښتل د هودخېلو سیمو ته ولاړ شي چېرته چې یو کال وړاندې د همدې غم شریکوونکو او عامو خلکو ترمنځ نښته شوې وه. خو له دې ټولو سره سوال دا دی چې دا کاروانونه څوک تنظیموي او خپله د احمد شاه مسعود کورنۍ یې په اړه څه نظر لري. د احمد شاه مسعود د بنسټ مشر احمد ولي مسعود د دې ورځې لر رسیدو مخکې له خلکو غوښتي وو چې لکه د نورو کلونو په څیر بیا د خلکو د ځورونې سبب نشي او ښه ده چې خواخوږي په دغه ورځ اخلاق او ادب مراعت کړي. بلخوا دینی عالمان انتقاد کوي چې دا ریاکاري ده او په ریاکاري کې بیا سیالي. په کابل کې د یوه جماعت امام عنایت الله بلیغ ازادي راډیو ته وویل چې خلک او حکومت باید په ګډه د دغې ځورونې او ځان ښودنې مخه ونیسي.
دوی ته متباریان وایي، هغه ریاکاران چې په ځان ښودنه کې سیالي کوي. دغه کار حرام او ناروا دی. تاسې د دین او اخلاقو په هیڅ کونج کې دا نشي پیدا کولی او نه هم په اسلام او انسانیت کې دا یوه لوچکي ده.
د کابل د امنیه قمندانۍ چارواکي چې فعالیت یې د خلکو تر سوال لاندې راغلی، له ډیرو تلیفوني اړیکو وروسته یوازې څو ثانیو خبرو ته اماده شول. د قمندانۍ ویان عبدالله کریمی پرته له دې چې د خلکو شکونو او شکایتونو ته ځواب ووایي، ازادي راډیو ته څه داسې وویل او تلیفوني قطع کړ. شما چی اقدام کردین گفتین که بتفاوت نبودیم؟ د تیرو څو کلونو رئیس چې د شهیدان اونۍ او د احمد شاه مسعود تلین منزل کیږي، هر کال د تاوتریخوالي ورته خبرونه لزان سر راوړي. خو حکومت بیا د بل کال لپاره د سمو تدابیرو ژمنه کوي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
اوس به ورسو پېښور ته. لاغه ځای رپورټ لرو د ازادي راډیو خبریال. وایي په پېښور کې پرون د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د څېړنې او د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د روابطو کې درستیو پیچلتیا وو. د څېړنې لپاره یوه غونډه جوړه سوې وه. په دغه غونډه کې یو شمېر قومي مشرانو او سیاسي څېړونکو ګډون درلود چې د ازادي راډیو خبریال هم ورغلی و او له هغه ځایه رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې د پنجشنبې په ورځ د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو کې د رامنځته شوي کړکېچ د لاملونو او اغېز تر سرلیک لاندې یو ورځنی کانفرانس وشو چې لسګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دغه کانفرانس چې د پاک افغان ولسي تړون مدني ټولنې لخوا د پېښور په پرېس کلب کې جوړ شوی و، یو شمېر لیکوالو، ژورنالستانو، مدني فعالانو، د ملتپالو ګوندونو غړو، محصلینو او ولسي وګړو پکې ګډون کړی و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رامنځته شوې بې باورۍ د ختمولو په لارو چارو وغږېده. په پېښور کې دغې مدني ټولنې دا یو ورځنی کانفرانس په داسې وخت کې جوړ کړ چې په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد اړیکې یو څه ترینګلې شوې او د دواړو ترمنځ یو ځل بیا بې باوري رامنځته شوې ده. د پاک افغان ولسي تړون یو غړي نثار محمد خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه کانفرنس د جوړولو د هدف په اړه وایي:
موږ وینو چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ کوم نږدېوالی راغلی و. خبرې ښه اړخ طرف ته روانې وې. په هغې کې یو بریک راغلی، په هغې کې څه غلط فهمۍ هم پیدا شوې او هغه تعلقات چې د تېرو شپږو اوو میاشتو راسې په ډېر ښه طریقې سره په مخکې روان و، هغې کې یو مشکل بیا خلکو ته راپېښ شو. موږ دغه غونډه هم په دې حواله کړې چې کومې داسې غلط مېدی ولې د ختم نشي د خبرو سلسله د امن لپاره د سوکالۍ لپاره د بیا په مخکې لاړ شي.
دا غونډه یو ګډونوال اجاز محمد ازادي راډیو ته ویل: پاکستان او افغانستان باید د نوي دور لغښتنو سره سم په دې وپوهېږي چې د دوی له دوستۍ پرته بله لار نشته.
موږ د پنجاب اسټبلشمنت ته دا وایو چې تیر په هیر به اخیر روزګار څه خپلې غلطیانې هم منل پکار دي. را روان وخت سره چې کوم دی نوی تګ دا د وخت ضرورت دی. د پاکستان نوی کول او د افغانستان نوی کول هغه به دې خبره باندې رسېدلی دی چې دا ستونزې ختمو او موږ به پنجاب باندې دا خبره منو چې زموږ د افغانستان نه بغیر نه کېږي، پډنګ نه بیلېږي. نو زمونږ هغه سټریټیجیک پوزیشن داسې دی چې زمونږ بلیدل نه کېږي. چې که مونږ یو شو، مونږ یو بل لاس ورکو، نو زه یقین ساتم په را روان وخت کې کوم د اکنامکس نو خبرې دي، کوم د کاروباري خبرې دي، نو مونږ په دنیا کې یو ډېر ښه حیثیت جوړېدای شي.
دا غونډه یو بل ګډونوال په پېښور کې افغان وکیل تجار ډاکټر میرویس یوسفزی بیا وایي: د کابل او اسلام آباد ترمنځ وروستي کړکېچ د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې ټکنۍ کړې.
دغه کم کړکېچ د دواړو هیوادونو ترمنځ پیدا شوی دی. په دې کې په تجارت باندې هم بد تاثیرات کړي دي. تجارت د دواړو ملکونو ترمنځ راکم شوی دی. په دې کې ډېر مشکلات هم زموږ تجارانو ته پیدا شوي دي. موږ نه غواړو چې د تجارت حواله باندې کوم مشکلات چې دي د دواړو هیوادونو ترمنځ داسونه ځینې
مختار بچا چې د کانفرنس په پای کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شخړې داوري لپاره ځینې وړاندیزونه وړاندې کړل وایي: پاکستان د پمری کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو تر ځنډې وروسته د اعتماد رامنځته کولو لپاره په پاکستان کې میشت افغان طالب مشران کابل ته وسپاري.
دا به اوس پاکستان ګورنمنټ ته باید چې دا وضاحت وکړي چې اخر زموږ نه دا خبره څنګه ورانه شوه. د دغې لپاره باید چې هغه د افغانستان حکومت په کانفیډنس کې واخلي. پکار دي چې دلته کې چې کوم خلک دغه دي او دغه خلک ته روغ په روغ باندې افغانستان دولت ته لکه چې هغه سره الته خبره ترې وکړي چې خبره سره کې کار چو سره کوي.
دا یادونه ورته چې د غونډې ویناوالو د سیمې سوله او ثبات د افغانستان په سولې او ټیکاو پورې وتاړو او په خبره چې افغانستان او پاکستان ترمنځ د خپل منځي اړیکو دغه مبهم وضعیت په دواړو غړو کې مشت وسلول نه وړه ګټه پورته کوي.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د یوویشتمې نېټې څخه د ماښام په 8 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو ده او د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې به د ماښام تر 8 بجو پورې روانې وي. د مهاجرت پر مسله باندې یو رپورت لرو د ازادي رادیو د خبری څنګه رپورت وایي چې پرون په بیساری ډول زیات شمېر کډوال د بالکان له هیوادو څخه هنګري ته ولاړل او د اتریش حکومت یې تاړ کړ چې نورو هیوادونو ته د اورګاډي خدمات په ټپه ودروي. اروپا هم په دې اړه چې د کډوالو د بحران په وړاندې به څه ډول چلند وسي سره وویشل سوې ده. جرمني چې کډوالو ته د پناه ورکولو د لیوالتیا په خاطر د دې هیواد ختیځو ګاونډیو جرمني دغو کډوالو ته د پناه ورکولو سره زیاته علاقمندي لري، زیاته لیوالتیا لري، خو د دې هیواد ختیځو ګاونډیانو انتقادونه کړي دي او خبرداری ورکړی دی چې د اروپایي اتحادیه هغه پلان به چې یوازې 1,60,000 نوي کډوال به په خپلو کې سره ویشي او سیاسي پناه به ورکوي دا مسله نشي حل کولای او ویلي دي چې دا یوازې په سمندر کې د یو څاڅکي په اندازې اقدام دی. نوریاس نوري په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د هنګری پولیسو د پنځشنبې په ورځ وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې 3,321 کسان هنګری ته داخل شوي دي، مخکې له دې چې په هنګری کې د مهاجرینو ضد سخت قانون عملي شي او د دې هیواد لخوا په پوله نوې موانع جوړ او هوا سړه شي، کډوال هڅه کوي چې دې هیواد ته داخل شي. د راپورونو له مخې د سربیا سرحدي سیمو ته 5,000 کسانو ځانونه رسولي چې دا یوه بېساري شمېره ده. لری جنوب له یونان سره د مقدونیا په پوله د فرانس پرس خبري اعلان شاوخوا 50 بسونه لیدلی چې د 2,500 په شاوخوا کې کډواله لیږدول او همي درې ورګاډي لیدلی چې د جوجلیجل خارې 3,000 کسان لیږدول. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې روانونه خبرداري ورکړ چې راتلونکي اونۍ ښایي لږ تر لږه 2,500 کډوال هنګري ته داخل شي. ډیر دغه کډوال چې په سوریه، افغانستان او پاکستان کې د جګړو او بې وزلۍ له امله تښتېدلې د مدیترانې د سمندر له لارې چې له خطرونو ډکه لاره ده اروپا په تیره بیا جرمني ته ځانونه رسوي. د بیړنیو اقداماتو له مخې کډوال اجازه لري چې له هنګري اتریش ته داخل شي. د اتریش پولیسو وویل چې وړ مشپه 3,500 کډوال له پولې ور اوښتي دي. د اتریش د اورګاډي د شبکې مسؤلینو د پنځشنبې په ورځ د اورګاډي خدمات وروسته له هغې ودرول چې یو زیات شمېر کډوالو یې مرکزي تمځایونو ته مخه کړه. دوی د بسونو له کمپنیو او رضاکارانو وغوښتل چې استیشنونو ته دې کډوال نه انتقالوي. د ډنمارک د اورګاډي خدمات چې د چهارشنبې په ورځ درول شوي وو د پنځشنبې په ورځ بیرته پیل شول. پولیسو وویل دوی کډوالو ته اجازه ورکوي چې په آزادانه توګه سویډن ته چې په اروپا کې د کډوالو د ورتلو یو بل لوی مقصد دی ولاړ شي. په اروپا کې د کډوالو د بحران د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې د اروپایي کمیسیون مشر جین کلاود جونکر د چهارشنبې په ورځ یو نوی پلان په ډاګه کړ چې له مخې د کډوالو په مسیر کې پر پرتو لومړنیو هیوادونو دغه بار د سپکولو په مقصد 1,60,000 کډوال د دې اتحادیې پر غړو ویشل کیږي. خو جرمني چې یوازې سږ کال یې 450,000 کډوالو او پناه غوښتونکو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی غواړي چې دغه اتحادیې 28 غړي دي له دې زیات کډوالو مني. جرمنی چې د اروپا ستر اقتصادي قدرت دی غواړي چې اروپایي اتحادیه اوږد مهاله سهمیت چې شمېر محدود نوي عملي کړي. د جرمني مرستیال صدر اعظم سیګمار ګابریل د جونکر پلان په بهر کې وڅاڅکې ته ورته وباله ویل چې په اروپا کې د 1,60,000 کډوالو او پناه غوښتونکو ویشل به لومړی ګام وي. خو د کډوالو په اړه د اجباري سهمیې په وړاندې د ختیځې اروپا هیوادونو سخت غبرګون ښودلی. د سلواک صدر اعظم روبرت فیچو وایي هیواد به برلین ته په ګونډو نشي. هغه وویل موږ یوه اجباري سهمیه نه غواړو، نه غواړم چې یوه ورځ له خوبه راپاڅېږم او په خوا کې مې 50,000 کسان ووینم چې په اړه هیڅ معلومات ونه لرم چې دوی څوک دي. د اروپایي کمیسیون د مشر جونکر په پلان کې د دوبلن پر تړون د بیا غور مسله هم شامله ده. دغه تړون چې اروپایي اتحادیه پرې ډیر انتخاب کوي هر هغه هیواد چې د لومړي ځل لپاره یو کډوال یا پناه غوښتونکی ځان ورسوي پر دې مکلف ګڼي چې دوسیې ته رسیدګي وکړي. یونان نور اروپا ته د کډوالو د تلو یو بل مهم ترانزیت هیواد دی. د دې هیواد ټاپوګانو ته د مدیترانې د سمندر له لارې په وړو کښتیو کې چې د ډوبېدو خطر یې زیات دی د کډوالو بهیر روان دی. چارواکو وویل چې یوازې روانه اونۍ یې د لیسبوس په ټاپو کې 15,000 کډوال ثبت کړي دي. په دغه واړه ټاپو کې یو زیات شمېر کډوال له څو ورځو راهیسې په سختو شرایطو کې بند پاتې دي. خو دې او څنګلورو ټاپوګانو ته د وړو کښتیو او نویو کډوالو د ورتګ بهیر همداسې دوام لري. د چهارشنبې په ورځ په یو ساعت کې له شپږو کښتیو نوي کډوال دغه ټاپو ته راښکته شول او څلور نورې کښتۍ هم له لرې لیدل کېدې چې دې ټاپو ته ور روانې دي. د فیراس تهان په نوم 40 کلن د سوریې یو کډوال چې وایي ګرافیک ډیزاینر دی فرانس پرس ته وویل کله چې پښې پر وچه کېښودې ټوله ستړیا یې لرې شوه.
دا ازادي رادیو د پدې خبرونه کې په ورسته د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی 19 پروګرام اوري چې له کونړه برابر سوی دی او په دغه ولایت کې د امنیتی وضعیت پر څرنګوالي خبرې پکې سوی دي. خو اول د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز واوري. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې د خوراکي موادو د کموالي له امله زیات افغانان ځوریږي او د هغو کسانو شمیر زیات سوی دی چې د خوراکي موادو د قلت له امله یې خپل جایدادونه خرڅ کړي دي او یا یې له نورو خلکو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. د ننګرهار د چین ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش د دغه ولسوالۍ په لرې پرتو سیمو کې د لږ تر لږه درې شخصي زندانونه جوړ کړي دي. د میدان وردګو ولایت کې په بمی چاوده د ماین په چاودنه کې لږ تر لږه دوه تنه ووژل سول. هغه هلندۍ میرمن چې لږ تر لږه یو اتیا ورځې مخکې په افغانستان کې د ناڅرګندو کسانو لخوا تښتول سوې وه پرون خوشې سوه. په کابل کې د هالند سفارت ویلي دي چې دغه ښځه په کابل کې د هالند سفارت ته رسېدلې ده او روغتیایي حالت یې ښه دی. د امریکا په متحدو ایالاتو کې له ایران سره پر اټومي موافقې اول وار رایګیري وسوه. د ازادي رادیو اوریدونکو وروسته به په دې خبرونه کې د ځوانانو پروګرام درته ولرو چې په کونړ کې پر امنیتي وضعیت باندې خبرې پکې سوي دي. د ځوانانو نظرونه اخیستل سوي دي. تر هغه مخکې یو بل رپورټ لرو. په کابل کې یو شمېر دارالوکالې د ښځو په وړاندې د تشدد دوسیې ثبتوي. دغه دارالوکالو ته یو شمېر راغلي ښځې شکایت کوي چې د دې لپاره یې دوسیې ځنډول کېږي چې مالی امکانات نه لري. د ازادي راډیو خبریاله نجیبه زمان په کابل کې یو شمېر دارالوکالو ته ورغلې ده او له هغو ښځو سره یې خبرې کړې دي چې د خپلو حقوقو د غوښتنې لپاره د مدافع وکیلانو په لټه کې دي او غواړي چې د حکومت لملاتړه پرته خپلې دوسیې خلاصې کړي. د نجیبې زمان رپورټ واوري.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او د ښځو د حقونو فعالان وایي په افغانستان کې ښځې د تاوتریخوالي له بېلابېلو ډولونو لکه فزیکي، لفظي او رواني تاوتریخوالي سره مخ دي. په کابل ښار کې یوه حقوقي وکیله وایي دې ته په میاشت کې تر لسو زیاتې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې راځي، خو ځینې ښځې د مالي ستونزو له امله نسي کولی خپلې حقوقي قضیې مخته یوسي. حقوقي وکیله جمیله ستانکزی چې خپلواکه وکیله ده وایي ډیری ښځې د فزیکي، لفظي او رواني تاوتریخوالي د قضیو ترڅنګ د مهر، تفریق او نفقې د نور کولو د قضیو په برخه کې هم دوی ته مراجعه کوي.
په مجموعي ډول په میاشت کې خو لس قضیې حد اقل دي، ولو په دې کې بیا دوه توانمند دي. مراجعه ډیره زیاته ده. په قسمت دی کې څه خشونت په ښځو باندې له حد نه زیات ده. دا د تفریق په سبب د ضرر عدم انفاق یعنی نفقه نه ورکوي خاوندې ډېر ښځې مراجعه کوي. د مهر مسایل دي، د حضانت مسایل دي.
مدافع وکیله جمیله وایي د ډېر شمېر میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې د څارنوالۍ او محاکمو د حقوقو په برخه کې د فساد د شتون او د ښځینه موکلینو د مالي ستونزو له امله ځنډیږي. سربیره پر دې ملالۍ هغه میرمن ده چې مدافع وکیلې جمیلې ته یې مراجعه کړې او وایي چې د مېړه لخوا وهل ټکول کېده او له کوره بهر ورته د کار کولو اجازه نه ورکول کېده. دا وایي د پلرګنۍ په مالي مرسته وتوانېده چې خپله قضیه پس له دریو کلونو پای ته ورسوي.
کو نفقه یې نه ورکوله، خرچې مثلا راته نه راکوو، ښځې کور ته راوستلې، سړي کور ته راوسته. بیا کله چې ما غوښتې چې ممانعت وکړم بیا به زه وهلم، هر وخت پیسې رانه اخیستو، شکل کوو، تلیفونونه یې راته شپې شپې چک کوو، د اولادونه مخکې زه وهلم او بیا به هغې ډارېدلې چرې وهلې.
دا وایي د پلرګنۍ په مالي مرسته وتوانېده چې خپله قضیه پس له دریو کلونو پای ته ورسوي. د مدافع وکیلانو د خپلواکي ټولنې د راپور له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې 2800 مدافع وکیلان شته چې له هغې جملې څخه په کابل کې شاوخوا 18 حقوقي وکیلان فعالیت کوي. ویل کیږي چې دغو وکیلانو ته هره میاشت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لسګونه قضیې وړاندې کیږي چې اکثره دغه قضیې د ښځو د مالي کمزورۍ له امله په سمه توګه نه هواریږي. په همدې حال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته ویل چې له ښځو سره تر بل هر چا د میړه او خسرګنۍ لخوا تاوتریخوالی کیږي. ښاغلی بیدار وایي د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په دغه کمیسیون کې د ښځو په وړاندې د فزیکي تاوتریخوالي 415 او د لفظي او رواني تاوتریخوالي 416 پیښې ثبت شوې دي.
فزیکي تاوتریخوالی چې د ښځو سره کیږي هغه صدر دې ټولو تاوتریخوالو کې دی چې په دغه څلورو میاشتو په اولو میاشتو کې د کال 415 پیښې فزیکي تاوتریخواله دی. سادي د درې سوه د لفظي رواني پیښې هم ډېرې جګ ارقام جوړوي چې 416 پیښې دي.
د ښځو د حقونو مدافع ټولنې په دې باور دي چې په هیواد کې د سواد چټه کچه او په ځانګړې توګه د دیني عالمانو لخوا د ښځو د حقونو د ساتنې او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د خلکو ترمنځ په سمه توګه تبلیغ نه کول هم د دې پیښو کچه لوړه ساتلې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
د اورزګان د سراب او شهید حساس ولسوالۍ تر سخت محاصرې لاندې دي. دا د یو اوریدونکي پیغام دی چې خپل نوم یې نه دی لیکلی. د ازادي رادیو ته یو بل پیغام حامد ستانکزي د لوګر د شامزار له سیمې راستولی دی. وایي په افغانستان کې سوله هغه وخت راتلی سي چې امریکا یې وغواړي. حبیب الله هلمند له هلمند لیکلي، د ملي وحدت حکومت څخه دا په کلکه غوښتنه کوو چې د هلمند د املاکي کارونو باندې لګېدلی بندیز لرې کړي، ځکه بیکاري اوج ته رسېدلې ده. او سم د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو اونیز پروګرام
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د روحلان وری سلامونه ومنه. قدرمنو په کونړ کې خلک شکایت کوي چې په دې ورستیو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه زیات شوي او د لارو په اوږدو کې امنیتي ستونزې هم را پیدا شوې دي. همدارز امنیتي ځواکونه او په ځانګړي ډول پولیسات ځواکونه شکایت کوي چې په خپل وخت ورته خوراکي او جنگي مواد نه رسیږي او کله چې پکې څوک زخمي یا ووژل شي د الوتکې د نشتوالي له امله په ورځ ورځو هلته پروت وي. نن موږ په همدې خبرې کوو چې ولې د هرې ورځې په تیرېدو امنیت خرابیږي او ولې تر اوسه افغان دولت په دې نه دی بریالی شوی چې خپل ځواکونه په هوایي او درنو وسلو سنبال کړي. دې او دې ته ورته پښتون ته به زموږ ګران میلمانه مولوی صاحب نجیب الله حقیار، ژورنالیست محمد اسف روفي او په ختیځ کې د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون خبریال ذبیح الله غازی ځوابونه وایي. درې واړو ته ستړي مشي او هرکلی وایم. مولوی صاحب، د پوخا په پرتله په کونړ کې امنیتی وضع ولې مخ په خرابېدو ده؟
دې کې شک نشته دی چې افغانستان کې جنگ دی. جنگ کله تیزۍ طرف ته ځي او کله د قلارۍ طرف ته ځي، کله موسمي حالات سره او کله د سیاسي حالات سره تړل شوي موضوعات دي. دا یو حالت کې داسې شي چې ډېر تیز شي ته به تشویش کې شي، بل حالت کې بیا داسې شي چې فقط هغه سیاسي حضور یا نور دغه نه وي. خو د نورو ولایاتو په نسبت باندې چې ګورو نو لله الحمد کونړ کې کم داسې د سقوط ورسوالي نشته، ټول دولت د کنټرول لاندې دي. خو بیا هم ستونزې شته، امنیتي مشکلات په کونړ کې شته او دا کله ډېریږي او کله کمیږي او دا د جنگ اصول هم داسې دي چې کله تیز او کله کم رنګ وي.
من ذبیح الله غازی، ستا په نظر باندې دغه د هیواد په سطحه او په ځانګړي ډول په کونړ کې چې د هرې ورځې په تیرېدو امنیتي حالات خرابیږي، څو ورځې وړاندې په چپه دره کې یو غټ بریدو، بیا ورپسې په ناړۍ کې وو، همدارنګه په نورګل کې په لوی لاره باندې د اسادآباد او جلال آباد ترمنځ دلته څو ځلې جنګونه وشو. په دې کې خو د افغانستان د مرکزی حکومت د اختلافاتو وجه خو نه ده چې هغوی په خپل منځ کې په اختلافاتو اخته دي او دلته امنیتي وضع مخ په خرابېدو ده.
دا رښتیا ده انوري صاحب چې تقریبا په تیرو یوه نیمه یا دوه میاشتو کې موږ څلور یا پنځه ولسوالۍ د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې وبایللې. یوه موضوع دا ده چې حکومت په خپلو کې سره جوړ نه ده. د حکومت اجرایه رئیس او ولسمشر دی په خپلو کې سره په واکونو نه دی لا جوړه. په ولایتونو کې دار سړی دار کس سهم معلوم دی. دا هغه یوه لویه ستونزه ده چې نامنۍ ته لار هواره کړې ده. مثلا د یوې ډلې خلک یو څه غواړي، د بلې ډلې خلک بل څه غواړي. په لوی لاس په یوه ولایت کې یا په یوه سیمه کې د نامنۍ دپاره کار کوي. د دام یو اړخ کېدلی شي. بل طرف ته د ځینو نو وسلوالو ډلو د راپیدا کېدو مسله ده چې په اکثره ساحو کې چې دغه ډلې راپیدا شوې دي هلته ولسي خلک په ډېرو غټو ستونزو کې دي. د وسلوالو په خپلو کې سره نښتل او د دولت د مخالفو خلکو زیاتېدل چې دی په ډېرو ډلو باندې وویشل شو، دام یو لامل کېدلی شي چې نامنۍ ډېره شوه. راځو کونړ ته. په کونړ کې د ناړۍ ولسوالۍ ته تقریبا دوه نیمې درې اونۍ لاره بنده وه او دا حکومت خلاصه نه کړله. دا په یوه جرګه خلاصه شوه. دام د حکومت یو زوب دی چې یوې ولسوالۍ ته خپلې یوې ولسوالۍ ته په لاره کې ښخ شوي مینونه نشي ختمولی، لرې کولی، د منځه نشي وړلی. هلته د سړک په سر باندې وسلوال مخالف ناست دی، د هغه سره مقابله نشي کولی. د امنیتي حالات یوازې د ولسوالیو ودانیو ته را رسېدلي. د چپې درې ولسوالۍ ته لاړ شه، هلته امنیتي پوستې د حکومت په واک کې ډېرې نشته دی. هلته د حکومت ولکه ډېره نشته، یوازې د حکومتي خلک چې دي دا یوازې په ولسوالۍ او د امنیت دغه د پوستې په سلمترۍ کې دغه ساحې ساتي. نو ولس چې هغلته د ولسي خلک چې په لرو پرتو ساحو کې اوسېږي، هلته امنیتي حالات خرابي، د دوی ژوند به څنګه خوندي، دوی به د حکومت سره څنګه همکاري وکړي. هلته ورته د دولت مخالف وسلوال وایي چې که ډوډۍ رانه کې، که سړی رانه کې، نو دلته دې ژوند ته پریدم. سیدا د ننګرهار په اچینو په دغه ساحو کې ولسی خلک په دغه یو بد حالت کې دي. دا د حکومت زوب دی او حکومت دغه حالاتو ته پام نه کوي. خپل منځي مسلې یو طرف ته او د ولسی خلکو نه همکاري او د دوی په وور کې اوسېدل دای بل طرف ته. نو ولسی خلک په ډیر بد حالت کې ژوند تیروي اوس.
مننه غازی صاحب. روفی صاحب، ستاسو په نظر باندې کوم لاملونه دي چې د هرې ورځې په تیریدو په ټول هیواد او په ځانګړي ډول په کونړ کې امنیت مخ په خرابېدو دی؟
انوري صاحب، لکه څنګه چې غازی صاحب اشاره وکړه، زه د سره همغږی یم چې ځینې داخلي اختلافات او د دولت ځواکونو ترمنځ نه همغږي یا په سیمه کې د نوو ډلو ډلګیو جنګي ډلو ډلګیو رامنځته کېدل دي. خو زه غواړم یو دوه ټکي په اضافه کړم. هغه دا چې کله د طالبانو نوې قیادت رامنځته شو، تاسو خبر یاستئ چې د دوی ترمنځ اختلافات هم منځته شو. په بېلابېلو ولایتونو کې د ترمنځ د جنګونو اعلان وشو، جنګ جګړې پیل شوې. دوی غواړي چې وښیي چې طالبان لا هماغسې په یو قوي دریځ کې دي او کوم درس نه دی رامنځته شوی. له بلې خوا دلته په افغانستان کې د جنګي فصل د ختمېدو رانږدې کېدل دي. چې په افغانستان کې کله جمعې رانږدې کېږي، په هغه سیمو کې چې واورې ورېږي، لارې بندې کېږي، سابه له اوبوره لارې وي، نو دوی بیا نشي کولی هلته جنګونه وکړي. نو دوی غواړي خپل وجود هلته وروستنی وجود وښیي او خپلو وروستیو حملو ته زور ورکړی دی. لکه تاسو چې په کونړ کې بېلابېلو حملو ته اشاره وکړه، زه یې دغه څه لامل بولم.
درنو اورېدونکو، تاسو د ځوان فکر خپرونه اورئ له ازادي راډیو څخه. مولوي صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، کله چې افغانستان ته نړیوال راتلل، نړیوال ځواکونه راتلل، په بون کې دا ژمنه وشو چې دغه ځواکونه به د افغانستان د خاورې او خلکو امنیت ساتي، او بیا ورپسې امنیتي تړون هم نوی حکومت لاسلیک. ولې د دومره ځواکونو شتون سره د امنیتي تړون د لاسلیک کولو سره بیا هم امنیت نه ښه کیږي؟
دې کې شک نشته چې د بون په تړون کې به ډېر موضوعات شامل وو. خو دا تړون په ښکاره ډول باندې وضاحت د دې ونه شه. چې په دې کې کم موارد دي چې په دې کې به نړیوال ځواکونه همکاري کوي او نه به کوي. خو دا هره مسله چې پیدا شي د بن په تړون باندې وراوړي. در حقیقت چې د بن تړون هیڅ چا ونه لوسه. ما خو نه لیسله چې تاسو ولوستلی که نه. ما ډېره هڅه وکړه چې د نیټ نه د کمځای نه ترلاسه کړو. تر ننه پوره زه په دې نه یم توانېدلی چې د بن په تړون کې څه شی دی. یعنی هسې یو معما ده او دا به دې حکومت او دغه خارجیانو ته معلومه چې دې کې دي څه شی. په هر حال څه چې دی هغه به هغه پټ دی او د دې ترمنځه دي. موږ په کونړ کې یا په ننګرهار کې چې دا کوم وضعیت و زموږ د ولس سره روان دی یو خارجي مال ته لاړل. په کونړ کې چې دا کومې ډېرې ترخې پیښې وشولې دې ته هېڅ خارجیان نه دي راغلي. په هغه وخت کې چې خارجیان وو په یو شمېر ولسوالیو کې د دولت د امنیتي سکتور داخل قوتونه یو ځای کې د فشار لاندې راغلي دي. خو د دې الوتکې په هوا کې ګرځېدلې خو د هغه یې مرسته نه ورتله. یعنې دا څرګند ثبوتونه شته دی چې دوی په دې رابطه باندې د افغان امنیتي ځواکونو په جنګ کې داسې ښکاره ننګه نه ده کړې چې دغه ننګه نه کولې هم د افغانستان د خلکو لپاره یوه ملاحظه ده او شته دی او بیا هم تکرارېږي. موږ کونړ کې خو زه دا بېله مسایل دی چې دلته به حضور وي د مخالف طرف جنګ به مې خو کوم اداري واحد د هغې په لاس کې نه شته. تاسو ولیدل چې په قندوز کې څه شی وشو په هلمند کې څه شی وشو همدغه شان ورته عمل په همدلته و. خو دا د امنیتي قطاعاتو یا د ولس دغه و چې مثلا هغه دلته کومه داسې ښکاره او بارز بریالیتوب نه ده دا کړی.
ډېره مننه غازي صاحب. لکه څنګه چې مولوي صاحب وویل چې د بن تړون وشو هلته ژمنې وشوې همدارنګه اوس زموږ دفاعي تړون چې نړیوالو سره وشو امریکا سره وشو خو بیا هم افغانستان کې امن رانغې سوله رانله هماغسې جنګ روان دی. د دې تړون څه مطلب دی څه معنا یې ده
انوری صاحب؟ مسله خدا ده چې په افغانستان کې مداخله بیخي زیاتې دي. د یو طرف نه مداخله نه ده د یو اړخ سره یو لوری نه دی معلوم چې سړی ورسره سوله وکړي. دا خبره صحیح ده چې د قاطع ماموریت کې دا ویل شوي دي چې که په افغانستان باندې څوک تیری کوي نو دغه هیوادونه به یې ملاتړ کوي د افغان حکومت سره به په یو نه یو شکل به د دوی ننګه کوي. خو مسله دا ده انوري صاحب چې زموږ په هیواد کې د حکومت په خپله دغه خلکو داسې ونه ساته چې دی دې ته جوړ کړي چې د امریکا مرسته ورسره نه وي د بل هیواد مرسته ورسره نه وي او په خپل افغان ځواکونه د دې مقابله وکړي. دی د تل دپاره د افغان حکومت په داسې یو حالت کې ساتلی دی چې دی همیشه سوال وکړي. صحیح ده. دیارلس کاله امریکایان راغلل دلته په افغانستان کې تیر کړ خو داسې کار یې ونه کړ چې هغه دې 50 کاله او 100 کاله دوام وکړي. صحیح ده. یا به 15 کاله کوي یا به 4 کاله کوي که هغه د هر اړخ نه دي. زمنګ مونږ ته د اوایي ځواک مسله زمنګ حل نه کړل. زمنګ ملي اردو په داسې یو حالت کې ساتلې ده چې کله وسله کار کوي کله نه کوي. صحیح ده. کله کله مرمۍ ولي کله نه ولي. صحیح ده. په دغه یو حالت کې تر هغه چې یوازې د افغانستان نه د دفاع نه تر هغه چې د افغان حکومت سره او د افغانستان د حکومت او د فوج سره دغه سمرسته نه شي وی چې دای په خونه یو درې دلی کار سمره دی پای تړونونه لاسلیک شي د ایس معنا نه لري.
روفي صاحب اکثره سرحدي پولیس یا د ډیورن په کرخه چې کوم پراته افغان ځواکونه دي یا نورو سیمو کې په سختو سیمو کې چې کوم ملي اردو پراته ده یا پولیس پراته دي هغه اکثره هم دا شکایت کوي چې موږ ته مهمات نه را رسیږي خوراکي مواد نه را رسیږي او کله چې ټپین شي یا پکې څوک وژل شي هغه تیارې نه ورزي چې هغه را انتقال کړي. ستا په نظر باندې کله چې دغه سیاسانتۍ وینه وي وسلې او مهمات د خلکو سره نه وي څنګه خپل ځانونه او خپل پوستې ساتلی شي؟
انوري صاحب تاسو یو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړله. بده مرغه باید ووایو چې په افغانستان کې چې کوم ولسوالۍ او یا کومې سیمه موږ د لاسه ورکړي دي هغه یوازینی لامل دا و چې زمونږ ځواکونو ته زمونږ سرتیرو ته چې په یو ډیره ښه جنګي انګیزه دوی سره موجوده ده یو ډیر ښه جنګي مورال لري دوی ته مرستې نه ور رسیږي. افغانستان تاسو ته معلومه ده چې سرحدي پوسټو ته منګه صحیح لارې نه لرو او ډیر داسې سیمې شته چې هغوی ته باید د تیارې د لارې اکمالات وشي یا د هغوی شهید او زخمي باید د تیارې د لارې انتقال شي خو له بده مرغه دغه امکانات زموږ نشته دی کونړ کې منګه تاسو ته معلومه ده چې د بنشایي غاښې دی هلته چې تر څو تیاره انتقالات ونه کړي تیاره د هغوی په جګړې په وخت کې حمایه ونه کړي نور څه هلته د رسېدو وړ نه دي دغه شان ته غاښې پاس دی دغه هغوی ته د تیارې نه په غیر اکمالات او حمایه نه کېږي دغه شان نه واپاس دی له بده مرغه چې د جنگ په حالت کې خلاصه کې چې کله هغوی شهید خي په ځای پرېږده چې هغه خاص خپل ژوند له لاسه ورکړی وي هغه څوک چې په جګړه کې زخمي کېږي په ورځو ورځو هلته پاتې وي او حتی داسې شوي دي چې د وینو په ضایع کېدو سره خپل ژوند له لاسه ورکړی دی له بده مرغه په افغانستان کې دغه څه موجود دي خو تاسو ولیدل چې کله په پنجشیر کې یو طبیعي ناورین رامنځته شو د هغې دپاره بیا په هوا کې د تیارو ځای نه و هغوی ته داسې یو ناورین و چې هغه د الله طرفو ولې هغه څه چې په موږ باندې دښمن تپلی دي په موږ باندې جګړه کیږي هغه یو انساني ناورینو د هغې دپاره موږ د ځواب ویلو څه نه لرو خو په طبیعي ناورینونو کې چې مثال یې پنجشیر دی تاسو ولیدل چې د هوا د لارې هغې ته خواړه رسېده د هوا د لارې هغې ته مرستې ورسېدلې د هوا د هغې د لارې د هغې زخمیان د هغوی ژوندي وژغورل شو خو دغه څوک چې د وطن په دروازه کې پراته دی او د وطن دروازې ساتي هغې ته څوک رسیدګي نه کوي نو دا مې د دولت د چارواکو نه غوښتنه ده چې که غواړي زموږ ځواکونه یو ښه مورال ولري یو ښه روحیه ولري او مورال یې لوړ وي د هغوی سره دې په دغه شانته حالاتو کې چې جنګي حالات وي یا عادي حالات وي د هغوی ته د خوراک د رسولو هغوی ته د مهماتو د رسولو دپاره باید تیاری دوی لري په کار دی واچوي داسې نه ده چې نه لرو موږ تیاری لرو خو یو همغږي نشته دی بل دلسوزي نشته دی د هغه چا په وړاندې چې د جنګ په لومړۍ کرښه کې خپلې سینې سپر کړي دي او د دې وطن خلکو ته سوله او امن راولي
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو تاسو د ځوان فکر خپرونه اورئ مولوي صاحب که ناټو ایساف او یا امریکایان لکه څنګه چې میلمنو ویلې تاسو ویلې مکمل د افغان ځواکونو ملاتړ نه کوي هغوی ته وسلې نه برابروي هوایي ځواکونه نه برابروي نو افغان دولت ته څه پکار دي چې بل چا ته لاس اوږد کړي بل چا سره اړیکې ټینګې کړي تر څو خپل ځواکونه په پښو ودري که نورې لارې چارې ولټوي
دې کې شک نشته دی چې یو څه بې اعتمادي موجود ده زه قانع یم چې دا تړون د ټولو خواوو نه په صداقت باندې نه دی نه دا څومره قوتونه نظامي چې افغانستان ته راغلي د دوی د نظامي تجهیزات او د دوی د قوه او د دوی د فعالیت د افغانستان ساحه چې ګوري دا ډېر سره یعنی ډېر فرق لري ځکه فرق لري که رښتیا دغه دومره امنیتي ځواکونه د دوی تجهیزات د دوی هوایي او زمینی حرکت وګوري د افغانستان مساحت وګوري بیا که دا دومره په لوړ کچ باندې تشویش وګوري نو دا پخپله دا خبره ثابتوي چې یاره دلته بې اعتمادي موجود ده څوک چې راغلي دي ناټو خپل اهداف لري ایساف خپل اهداف لري امریکایان خپل اهداف لري او داسې خبرې هم کېږي چې په دې مخالف جهتونو کې هم د دې خلکو نفوذ شته دی چې هغه یې کله کله د یو د بل د ګټو خلاف پاتې کېږي د افغانستان حکومت هم د خپل مجبوریت له مخې شاید چې بل چا ته لاس اوچت کړي چې معنا زما سره کومک وکړه او ما د دې ناورین نه وباسه خو فکر کوم چې دا به د یو بل بې اعتمادۍ او د یو ښکاره او بارز درز موجودیت چې هغه را پیدا شي د دې خلکو په موجودیت کې چې دی دلته اوس نظامي حضور لري د دې پوجونه دلته دي د دې دلته قطاعات دي د دې ماډې لري د معلوماتونه لري ضمناً حکومت ته د مثلا مالی سپورټ هم دی کوي نو دا به یو مشکل وي خو حکومت د پاره شاید چې داسې یو 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 امتحان دی چې اوس په کومه لار باندې لاړ شي که بل طرف ته ځي د دې خلکو سره به اعتمادي پیدا کېږي که نه ځي دلته په خپله باندې څه نشته تا خو دا چې لس شل ورځې دي یو د یوې ولسوالۍ او د مرکز لاره بنده یو هلته هېڅ هم نه وي هلته هېڅ هم نه وي دا حکومت خو جواب گوی د دې ولسته چې څه وای نه څه کولای شي لکه
بلته یوازې ولس نه بلکې افغان ځواکونه ملته پراته
او لکه راتاسو چې ویل چې په غرونو کې په صابل وبورو لارو باندې چاغې باندې تګ راتګ ډېر مشکل دی مثلا هلته مړه کېږي تاسو دېنه معلومات لرئ چې په ندالی کې په ګرمسیر کې زمونږ د ملي اردو ځوانان د کونړ شهیدان شوي دي په لسمه په یولسمه ورځ باندې دلته رارسول شوي او داسې ویلی کېږي چې دا یو ځل مرکز ته وړي بیا پرواز انتظار وباسي دا د دا یعنی دا دا شکایت شته دی خو مونږ به د ملي امنیتي ځواکونو ته هم د حوصلې یو غږ کوو په نظام به هم غږ کوو چې د خپلو امنیتي قطعاتو ته رسیدګي وکړي د هغوی د اکمالاتو هغوی ته د مهماتو د رسولو د هغوی د تجهیز کولو دپاره د لازمو معقولو لارو نه استفاده وکړي هم خپل ولس او امنیتي ځواکونو ته او هم ادارې ته او هم اطلاعات کې شاملو خلکو سره په یوه معقوله طرحه باندې کار وکړي تر څو کم داسې بارز اختلاف هم را پیدا نه شي ځکه چې مونږ اردو چې ده دا په ټولو تجهیزاتو باندې مجهزه نه ده مالی سپورټ یې هغه کوي تربیه یې هغه کوي بنا ان زمونږ یعنی ټول په لکه مخکې مې اشاره وشو چې مونږ هغوی ته محتاج یو او هغوی شعوري طور سره داسې کړي دي چې د افغانستان نظام یې ځان ته محتاج ساتلی دی نو د یوې معقولې طرحې او د تحمل د لارې د دغه مشکل د حل لپاره سوچ
پکار ډېره مننه روفي صاحب مولوی صاحب وویل چې کوم خلک چې دلته راغلي بهرنیان او ځواکونه دلته پراته دي هغوی د خپلو اهدافو دپاره راغلي دي خو افغان حکومت او افغانان به هم خپل هدفونه لري حکومت او افغانان دپاره څه کول پکار دي چې که نړیوالې ځواکونه نه پیاوړي کوي هغوی ته وسلې نه ورکوي او دلته د بنسټیز کارونه نه کوي بنسټیزې پروژې نه پلي کوي موږ ته څه پکار دي افغان حکومت او افغان ولس ته
دا حقیقت دی لکه څنګه چې مولوی صاحب اشاره وکړه خارجي ځواکونه چې افغانستان ته راغلي دي هغوی د افغانستان د خیر او آبادۍ دپاره نه دي راغلي هغوی یوازې یوازې په سیمه کې د خپل ځای د پیدا کول دپاره چې د دغه افغانستان نه د یوې ستراتیژیکې نقطې په توګه د خپلو نورو لرې اهدافو د ترلاسه کول دپاره کار واخلي خو له بده مرغه افغان رهبرانو هم په مدبرانه ډول د دوی د شتون څخه استفاده نه ده کړې لکه څنګه چې هغوی په افغانستان کې د افغانستان د موقعیت نه استفاده وکړه موږ د هغوی د وجود نه استفاده نه ده کړې نو افغان مشران له په کار دي چې د دوی د وجود نه باید استفاده شوی وي او لا اوس هم وخت شته دی چې دوی د وجود نه استفاده وکړي په هر ډول چې دوی باید دې ته مجبور کړي چې د افغانستان د جوړولو لپاره لکه څنګه چې دوی د بند د غونډې نه راپدې خاژمنې کړې وي که یو لاروانې د دوی ژمنې هغه ژمنو ته باید د تحقق د پیدا کولو لپاره د دوی ګریوان ته لاس واچوي او دوی مجبوره کړي چې هغه ژمنو ته د عمل جامه ور واغوندي
یعنې که چېرته دوی هغوی په خپلو ژمنو ودرېږي افغان دولت د دغه ژمنو نه پوره استفاده وکړي یعنی امنیتي حالات په خشي او افغانستان ته به سوله راشي
ضرور خبره دا ده چې دوی کله په بن کې غونډه کېدله او امریکا په افغانستان باندې حمله کوله د طالبانو په ضد باندې د دوی غږ دا په نړۍ باندې چې یا له موږ سره ودرېږه یا له ترهګرو سره ودرېږي نو ډېر هیوادونه دوی په همدې غږ باندې ځان ته راواړول چې دوی د دوی سره ودرېدل کله چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه وي نو کله چې دوی غږ په نړیوالو کړی دی په هغې کې مرز معلوم نه و هیواد معلوم نه و ژبه سمت او مذهب معلوم نه و په یو غږ د ترهګرو په وړاندې ودرېدل دغه شانتې د ترهګرۍ سره په مبارزه کې هم سرحد معلوم نه دی چرته چې د ترهګرو ځالی دي باید هلته ورسره مبارزه وشي د افغانستان ګر چاپېر ترهګرو ځالی دي هغوی هلته تمویلېږي هلته روزل کېږي هلته سنبالېږي او د ماغه ځای نه لیږل کېږي افغانستان ته او نورو هیوادونو ته او نړۍ ته یو درد سر پیدا شوی دی مهرباني دی وکړي هغه خپل شعار دی عملي کړي چې ترهګري سرحد نه لري چې سرحد نه لري بیا د هغې دپاره مبارزه هم سرحد نه لري د سرحدونو دي ور واوړي او په هغه ځای کې چې د دوی وجود دی هلته دي وځپي
ډېره مننه په همدې هیله چې افغانستان ته سوله راشي جنګونه په پای ته ورسیږي له تاسو درې واړو نه ډېره مننه چې درنو اورېدونکو ته مو پوره او په زړه پورې معلومات ورکړ د اورېدونکو نه هم مننه چې موږ سره پاتې شو
دادا مست بسر لای دے دادا مست
څوک تر لای دی دادا مور صدا کو پتا هر پان خمار دا هر ګلاب مو شراب شو دادا ما څوک تر لای دی دادا ما څوک تر لای دی دادا اور صدا کو پتا هر پان خمار دا هر ګلاب مو شراب شو دادا ما څوک تر لای
دادا مستو پتھر لائے دے دادا مستو پتھر لائے